بي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې 12 بجې شوې په بخنه سره د ازادي رادیو روانه غرمنی خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری خرامین کاکر سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په ولسمشرۍ معنی کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وینا مهم ټکي هم له تاسو سره شریکوو. د دې ترڅنګ دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز ګمارل یو مثبت ګام بولي. نور بس ته ونیز پروګرام د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې نړۍ خبر نوړه نکوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د وروستۍ حملې اصلي پلان جوړونکی وژلی دی. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن په خپلو کې 15مه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي، او د شمالي کوریا خلک نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د وروستۍ حملې اصلي پلان جوړونکی وژلی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د داعش هغه غړی وواژه چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځې د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې پر یوه خصوصي تعمیراتي شرکت د ډله ییزې حملې پلان جوړ کړی و. په دې برید کې د شرکت لږ تر لږه 14 کارکوونکي ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. عطاالله خوږیاڼي د دې حملې د وژل شوي طرح نوم سبحان خود او ویل چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کسان ژوندي هم نیولی دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ پر پوستو برید وکړ. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو ټپي دی. له دې مخکې د جمعې په ورځ هم طالبانو په بالامرغاب کې پر دریو پوستو بریدونه کړي وو چې د بادغیس د والي عبدالغفور ملک زاده په وینا په لړ کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي وو. د بادغیس ولایتي شورا رئیس وایي په بالامرغاب کې د امنیتي پوستو شمیر لږ دی، او که حکومت د ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ونه لیږي ښایي د طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره د 500 اوورونو د وروستۍ نړیواله مسابقه لري. لوبه شیبه مخکې پیل شوه، په چې آیرلند وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. دا سیالي هم د هند په دیرادون ښار کې کیږي. بیټنګ دو افغان لوبغاړو شهزاد محمدی او جاوید احمدی پیل کړه. تر دې دمه افغانستان په دریو بالونو شپږ منډې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د شمالي کوریا خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي، او د دې ترڅنګ چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر ټول کسان برای اچوي، د هم سل په سلو کې یقیني ده چې ټول رایې به واکمن کارګر ګوند ته ورکول کیږي، ځکه بل انتخاب نه لري. لکه چې د کوریا اوسنی مشر کیم جونګ اون واک ته رسیدلی، دا د کوریا د پارلمان یا د خلکو د لوړې جرګې لپاره دوهم انتخابات دي. په کمونیستي شمالي کوریا کې پارلماني انتخابات په هرو 15 کلونو کې یو ځل کیږي. د هرې حوزې پر رای پاڼو یوازې د یو تصویب شوي کاندید نوم چاپ شوی دی. د جنوبی کوریا خبری آژانس وایي 15 کاله پخوا د کوریا د پارلمان په انتخاباتو کې د رایا چونکو فیصدی 99.9 وه، یعنی یوازې هغو کسانو رایا نه وه اچولی چې د انتخاباتو په ورځ په سمندر کې کار کوو او یا بهر ته تللي وو. شمالي کوریا څه باندې 25 میلیونه نفوس لري، او هر وګړی چې عمر یې 12 کلونو ته رسیدلی وي رایه ورکولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان غږ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې انتحاري حمله کړې وه. ریټرز خبري آژانس د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا په حواله لیکي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به زیانمن شي. د ایرنا د راپور له مخې عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته په نږدې سیمه کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد 28 غړي پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی افراطي ډلې واخیست. رویترز خبری آژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوڅانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښېګڼې لپاره مبارزه کوي. وروستی خبر، د روغتیایي حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د وینزویلا 15 ناروغ وګړي د برېښنا د نشتوالي او د دوی په بدن پورې د تړل شویو طبي آلو د فعالیت د درېدو له کبله مړه شوي دي. د کودیویدا په نوم د روغتیایي حقونو د ډلې مشر فرانسیسکو والنسیا پرون وویل د کسانو د پښتورګو پرمختللې ناروغي درلوده او د طبي آلو د غیر فعاله کېدو له کبله مړه شوي دي. د ده په وینا په وینزویلا کې د هغو کسانو وضعیت ډېر خطرناک دی چې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. د شنبې له ورځې د وینزویلا په ډېرو برخو کې برېښنا پرچاو شوې او ورسره ناروغان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د جمعې په ورځ د برېښنا پرچاوي د ده د کورنیو سیاسي مخالفانو او امریکا دسیسه وبلله. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان ولسمشر بولي وایي د مادورو حکومت په خپلو سوسیالیستي پالیسیو د وینزویلا اقتصاد زیانمن کړی دی.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. ولسمشر مڼې کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه روانه ده چې دغې غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کړې ده. اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غني خبرې کوي چې د دغې غونډې او د دغو ویناوالو هغه د وینا مهم ټکي به له تاسو سره شریک کړو. د دې تر څنګ دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز ګمارل یو مثبت ګام بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کوي چې په خوست کې د ښځو د لوړ ورول د ختمېدو په خاطر لاریون شوی ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15مه یو ورځنۍ لوبه هم پیل شوې ده چې د دغې لوبې جریان به هم له تاسو سره شریک کړو. په نړیوالو مسایلو کې بیا له دې خبرو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. دا شان نور بستې ونس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمه کې خبرېږي. هیله ده ملکیه موکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او د اف ام په 0.15 د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په رڼا توګه اورېدل شي. د خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت همدا شېبه غونډه روانه ده چې ورته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غني هم ویناوې کړې دي. دا چې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني د وینا مهم ټکي څه دي، په کومو مسایلو باندې خبرې اترې شوې دي او څه مسایل راسپړل شوي، په دې اړه به زما همکار اکرام الله اکرام را سره معلومات شریک کړي چې دغه غونډه له سهاره تعقیبو. مهرباني اکرام صاحب، څه خبرې وي په غونډه کې، څه نوي مسایل ول؟
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې غونډه کې وویل چې د افغان ښځو په وړاندې عمده ستونزه چې دی هغه فقر او بېوزلي ده، او زیاتره افغان مېرمنې په فقر او بیوزلی کې ژوند کوي چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. تر هغه وخته چې دغه مسلې ته توجه ونشي نو ښځې به محرومي وي. ولسمشر محمد اشرف غني ویل چې په راتلونکي کال کې به د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره بیلابیل برنامه په لار واچي او په دې برخه کې به کار وکړي، ځکه د نوموړي په وینا هغه کورنۍ چې مسؤلیت یې د یوې مېرمنې په غاړه وي او هغه په فقر کې ژوند ژوند کوي تابن راتلونکي نسل راتلونکي کورنۍ هم لستون زو مشکلات سره مخ کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تر څنګ د هغه مرمنو چې تعلیم یافته دي ذکر کړی وی او بیا هم د کارمندلو پسې ګرځي کار ورتنه پیدا کیږي هم ورته اشاره وکړه ویل چې په دې برخه کې مستونزې موجود دي چې حکومت په دې برخه کې کار کوي او حالې ځلې بکی د ایداتو په برخه کې ویل چې حکومت ژوند دی چې مرمنو ته د پانګې چونې د پاره بل دوی سره مرسته کوي ترسو د بیکاری او همدار د فقر او د بیوزلۍ ستونزې او مشکل حل شي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې د سولې مسلې ته په اشاره سره ویل چې اوس مهال د رسنیو تر ټولو ګرم موضوع د سرټکی همدا مسله ده. ویل چې ټول افغانانو ته با عزت سوله چې دا د منلو وړ ده د ټولو افغانانو غوښتنه ده با عزت سولې غوښتنه ده او د سولې په برخه کې اوس په ټول افغانستان کې اتفاق موجود دی. نوموړي ویل چې حکومت هم مسولیت لري چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي ځکه د هغه په وینا باندې چې په تلپاتې سوله کې افغانان په خپلو پښو ودرېدای شي.
بل اکرام صاحب یو پوښتنه کوم دا چې د سولې خبرې اترې روانې دي یو لړ اندېښنې هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې موجود دي چې آیا سوله به په کوم صورت کې کیږي چې د ښځو حقونه به پکې خوندي وي که نه ځکه د اندېښنې شته په دې هم کومه خبره وشوه.
افغان ولسمشر یو وار بیا ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په مسله کې به تیرې ولس کلنې لاسته راوړنې چې د مېرمنو په برخه کې دي دا به نه ضایع کیږي او د مېرمنو ته به د سولې په مسله کې پوره پوره حق ورکول کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری هم خبرې وکړې بیلابیلو مسایلو ته اشاره کوله. د ټولو مهمه خبره چې دی وکړه هغه دا و چې د ښځو په برخه کې تاوتریخوالی د په وینا باندې و چې کم شوی 40% کموالی پکې د تیرو کلونو په پرتله باندې راغلی چې 10% پکې په د جبري ودونو او په کم عمرۍ کې د ودونو مسله ده چې اوس ډیر راکم شوی دی او فیصدي راکم شوی او لا هم چې په کوم برخه کې ستونزې موجود دي دوی ویل چې په اړه باندې به حل ځلې کوي او مشکلات به حل کوي. اجرایي رئیس عبدالله هم ځینې سرګندونې درلودي ویل چې په افغانستان کې د ښځو مسلې یوازې په ښځو پورې نه مربوطېږي دا د ټول ملت مسله ده او د ښځو په وړاندې د نوموړي په وینا باندې د ښځو په وړاندې اوس د خلکو نظرونه بدل شوي دي هغه پخوانی وخت نه دی. نو بیلابیلې سرګندونې وي
خبرې موشي
بالکل بالکل د لاسته راوړنو په اړه دلبر نظری د ښځو چارو وزیر بیلابیلې سرګندونې درلودي او ویل چې اوس مهال سهم ډیر شوی دی په دولتي ادارو کې د ښځو همدار د زده کړو په برخه کې د زده کړو دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي د زده کړو زمينه ورته برابر و پر لاسته راوړنو باندې خبرې وشوي خو بشپړ جزئیات په نورو خبري سرویسونو کې اوریدل.
ډیر مننه اکرام صاحب له معلوماتو مو ورستي معلومات څه زما همکار اکرام الله اکرام له تاسو سره شریک کړل چې په ولسمشر مړی کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه روانه ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس او د ښځو د چارو د وزیر هغه د وینا مهم ټکي تاسو زما له همکار څخه واوریدل. په نورو خبري ساتونو کې به هم په دې اړه له تاسو سره تفصیلي او تازه معلومات شریک کړو. مخکې تر دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوې سفیر په اړه کړې دي د افغانستان او د ایرلند لوبې تازه حال شریکوم تاسو سره چې افغانستان تر دې مهاله سوارلس منډې کړي یو لوبغاړی اوټ شوی دی او هغه اوټ شوی لوبغاړی شهزاد محمدی و چې د ډېر ژر اوټ شو او یوازې شپږ منډې جوړې کړې وې د افغانستان لپاره خپل وکټ یې لاسه ورکړه او کیچ اوټ شو. اوس مهال نو رحمت شاه او جاوید احمدي د افغانستان لپاره توپوهنه کوي. اوس به راشو دې موضوع ته چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادلی راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي. نوموړی له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د یک شنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې عادلی راز پرون خپل اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړی ته سپارښتنې هم لري. دا چې رسېدي په دغه راپور کې ورو چې زما همکار اجمل تورمان چمتو کړی ده.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل اعتماد پانه د مارچ په 9مه د خزو د پیوستون د نړیوال ورځ په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. اغلی راز لومړنی افغان میرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلی راز یو پیاوړې میرمنه ګڼي وایي چې نوموړي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپلو کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان سبخت احمدي
اغلی راز یو پیاوړې افغانه میرمنه ده. په خوا یې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې، ښه او اغېزناک کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیرې په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندیز شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس ولاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
اغلی احمدي وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلی راز مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړي د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. عادل راز په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. لا عادل راز مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمیر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافه:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وښیي چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزینه، استقلال سیاسي نه او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې لپاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
خاغلی صافی وایي که چیرې نوموړی دا ټکي په پام کې ونه ساتي خاص تزولي به نه وي کړي. نوموړی په انتقاد سره وایي چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې ښه نه دي چلېدلي او تمه ده چې اغلی راز ښه ثابت شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ناجی سپې ته غوږ شئ چې تاسو ته اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هیواد له طبي سرچینو د ګټې اخیستنې لپاره نوې تګلارې تایید شوې او په عمل کې دوه سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دغه تګلارې د اقتصاد عالی شورا له لوري تایید شوې او پر بنسټ به له ساختماني موادو د ګټې اخیستنې په برخه کې قراردادونه له شرکتونو سره لاسلیک شي. ښاغلی مطفی ویل د محل په 19 ولایتونو کې 120 د ساختماني موادو ساحې مشخصې شوې دي. قانونو او پټرولیم وزارت وایي افغانستان د ساختماني موادو مهمه سرچینه لري او هڅه کوي چې په خټو گورنه ګټه وخصل شي. د دوی په وینا په دې برخه کې تګلارې تایید شوي او ډیر ژر به له شرکتونو سره د قراردادونو د لاسلیک مرحله پیل شي. د هلمند د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست لخوا د لومړي ځل لپاره د دې ولایت په مرکز لخکرګاه کې د الویرات بی بوټو کرکیله پیل شو. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی لکونن آزاد جوړیو ته ویل چې د الویرا بوټي ارزښت ته په کتو غواړي چې په دې ولایت کې د الویرا کرکیله ترویج کړي چې له یوې خوا د کوکنارو ښه بدل دی او له بلې خوا د بزګرانو په اقتصادي وده کې رغنده رول لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 10 پوله، روپی یورو سلور اتیا افغانی او یا پولا، یو انگلیسی پاوند و نوی افغانی پنزوس پولا، یو سودی ریال نونس افغانی پینز نوی پولا، زر ایرانی تومان شپک افغانی، او زر پاکستانی گلداری پینز سوسل ویخت افغانی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
من چې ازادي رادیو ته غواکم اوس هم رازوی وینړېوالې موضوع ته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني روانه ده. دا مسله زما همکار نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دغه غوښتنه کله کړې او دغه سازمان د دغه کړکېچ په کمېدو کې څه رول لوبوي؟
بله وسال صاحب، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سي دا غوښتنه په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ده ویلې دي چې د مینسک ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلې دي ډیر ژر به سره وګوري. او اس سي ویلې دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس ګټورې خبرې اترې مخته تللی شي وساتل شي. دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دي اوښتي، دغه حالت دوام وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نړیوال څارونکي په سوله ییز ډول د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر د کړکېچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشریزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې له مخې په سیمه کې وضعیت بدل کېدای شي. البته د دواړو مشرانو ترمنځ تر اوسه پورې د سرمشریزې نیټه او وخت هم نه ده ټاکل شوی. بلې وصال صاحب.
بله، د ارمنستان او آذربایجان مشان کله غونډه کوي او دواړو هیوادونو د دغې ستونزې د هواري لپاره لیوالتیا ښودلې او که څنګه؟
تر اوسه دقیقا نیټه نه ده معلومه. د دواړو هیوادونو د مشرانو، خو د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشت یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډیر ژر سره وګوري، په عام مازر کې پر یو بل تور پورې کړ. د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو، ارمنستان او آذربایجان، ترمنځ دښمني روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو د آذربایجان دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له دېرش زرو زیات کسان پکې وژل شوي دي نیولې ده. په 1994 کال کې که څه هم یو اوربند ټینګ شوی دی، خو له هغې راهیسې بیا هم په سیمه کې خال خال نښتې کېږي، اکثرا د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ناګورنه قرباغ که څه هم خپلواکي اعلان کړي، خو تر اوسه پورې وصال صاحب هیڅ یو هیواد هم ناګورنه قرباغ خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې.
بله، ډیره مننه کوم نوریاس نوري صاحب، معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړل. مخکې تر دې چې بل راپور ته لاړ شو، بیا هم د افغانستان او آیرلند د لوبې تازه حال له تاسو سره شریکوو. افغانستان توپوهنه کوي، تر دې مهاله شل منډې جوړې کړې دي. په 4.4 اورونو کې یو لوبغاړی اوټ شوی چې شهزاد محمدي و، چې په شپږو منډو باندې د اوټ شو. باید ووایو چې افغان لوبډلې نن 15 تغیرات په لوبډله کې راوستي دي. شاپور زدران لوبډلې ته راغلی، دا شان ظاهر خان ته هم ځای ورکړل شوی لوبډله کې، سمې شینواری ته، د شان جاوید احمدی او شهزاد محمدی هم په لوبډله کې اخیستل شوی دی. ټاس آیرلند ګټلو نن او د فیلډینګ پریکړه کړې ده. دا پنځم او د دغو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه ده. افغانستان دوه سیالۍ ګټلې، د دغو 13 سلورو سیالیو څخه یو آیرلند ګټلې ده او یو هم د باران له وجې بې نتیجې پای ته رسېدلې. که افغانستان نن دغه لوبه ګټي، نو د سیریز به په خپل نوم کړي. په خوست کې د خزو د لوړ ورول د ختمېدو په خاطر لاریون شوی دی. لاریونوالو له قومي مخورو، دینی عالمانو، روڼاندو او د ټولنې له نورو قشونو وغوښتل چې د لوړ ولور د ناوړه دود په پای ته رسولو کې مرسته وکړي او په دې توګه دې خپلې ټولنې ته هوساینه او خوشحالي ور په برخه کړي. د دې مخکې څو ځلې په ورته توګه په خوست کې د ولور د کمېدو په اړه یو شمېر قومي پرېکړې شوې، خو کتونکي وایي چې یادې پرېکړې بیا نه دي تعقیب شوې او کرار کرار خلکو بیرته ماتې کړي دي. نور جزئیات لسیمه نجیب الله الوخیل راکوي.
د شان به ورځ مازدیګر مهال په لوړ ولور د خزو د ودولو د ټولنیزو زیانونو په اړه د عامه پوهاوي د کمپاین په خاطر یو موټریز کاروان چې یو شمیر بایسکل ځغلوونکو یې ملتیا کوله د خار په عمومي جادو او کوڅو کې لاریون وکړه. د خوست د المپیک عامر عزیز ملنګ چې د بایسکل ځغلون کلی ټیم سره یوځای په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادۍ راډیو ته وویل له دې پروګرام یې موخه دا ده چې خلکو ته د ولور د کمولو پیغام ورکړي.
د ولور په نوم باندې کوم کمپین چې موږ روان کړی په دا کې بایسکل ځغلونې ټیم برابر شوی، همدارنګې ډېر ښایسته موتر په د افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پوخ شوي دي. موږ پیغام ورکوو چې ولور دې کم شي. موږ پیغلې خویندې په کورونو کې پاتې شوي ځوانان همداسې پاتې شوي. تقریبا موږ ځوانان لس کاله پنځه لس کاله په نورو هیوادونو کې دوی دپاره مزدوري کوي چې تر څو د خپل ولور پیسې برابرې کړي.
د نصیب الله په نوم یو بل ځوان لاریون ول وایي چې د ولور د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شمېر ځوانان به هر ته ځي، ځکه په نن سبا اقتصاد کې د اته یا نه هلک افغانۍ پیدا کول بیخي سخت کار دی.
زه خپله تر اوسه مجارد واده مې نه دی کړی. بعضې مشکلات دی پټولنه کې چې ولور جګ اخیستل کېږي، ځوانان نشي کولی چې دغه ته لاسرسی وکړي. اکثر ځوانان خارج د مسافرۍ لپاره ځي، حیران ته ځي، ترکیې ته ځي. لوی لامل همدغه ده چې پیسې نه وي، بل څه شی نه وي. کنه ولور جګ ده، اته نه لک افغانۍ اخیستل کېږي. په د نن سبا اقتصاد کې د نن سبا حالت کې دا پیسې بیخي زیاتې دي.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی له کورنۍ وغوښتل چې د خپلو لونو او خویندو مقام او منزلت وپیژني او هغوی د ولور په نوم نه خرڅوي.
زمونږ هیله او تقاضا د درنو کورنیو او پلرونو څخه دا ده چې خپلې لونې د حیوان په شان خرڅې نه کړي. هغوی هم ځانته حیثیت لري، هغوی هم ځانته یو مقام منزلت لري، ځکه چې لوړ ولور هغه کورنۍ اقتصاد ته ډېر زیان رسیږي. هغه نجلۍ چې هغې کورنۍ ته ځي، هغه هم بیا د فقر، بدبختی او د خوشونت دیغه کورنی سره مخامخ کیږي.
د ولایتي شورا غړي زهره جلال چې دنیز دکړ لري وای په دې ټولنه کې عرف داس دی چې لبد مرغه په لوړ ولور کورنی فخر کوي.
متاسفانه چې دا ټولنه داسې عرف ورته ګرځیدلې ده چې اته تر سوچ ډیر قیمت ور باندې کی خو شي مور پلار ور باندې افتخار کوي، اما د جنې آینده ژوند لپاره فکر نه کوي. متاسفانه دا مشکلات عمیق ریښې لري.
سوالی حریم فدایی چه ولور تا نو وای دلاریون او برنامه نو وخت کړی ول غواړي لیدی لار خلق د خزو هغه حقونو ته متوجی کی چې اسلام او انسانیت ور کړی دی. د ول په دویم ګام کې به د عامه پوهاوی دا پروګرامونه ول سوالی ته وغځوي او وروسته به په دې باب له قومونو تړونونه وغواړي چې بل اخره د همدې تړونونو پرمټ به د لوړ ولور ختمولو ته لار هوار شي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
دا نور مطلب تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخستي له دې به موز ما همکار اجمل تورمان خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه مطالب لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ په قطر کې پنځم پړاو خبرې د لسمې ورځې ته وخصیدې. په سر مخاله کې راغلي مذاکرات لا هم د تړلو دروازو تر شا دي او د څرنګوالي په اړه یې څه نشته. ورځپاڼه دي کې د دغو مذاکراتو پټو تر سره کېدلو اندېښنې پیدا کړې، ځکه خلک نه پوهیږي چې امریکا به طالبانو سره پر کومو مسایلو هوکړه کوي. د سر مقاله لیکونکي باور د افغانستان خلک حق لري چې اندېښمن وي، ځکه په خبره یې دوی د طالبانو د ډلې او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره یې له تړاو خبر دي. په سر مقاله کې راغلي لکه څنګه چې امریکا له ترهګرو په ویره کې ده او په طالبانو په اسانۍ سره اعتماد نه کوي، دغه شان د افغانستان خلک هم له طالبانو په ویره کې دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمن خبرې باید علني وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي. ویسا لیکي د سولې خبرې باید په نیک ګون ونیسو، البته څارلې ملاتړ یې او په دې بهیر کې ورشریکېدل اړین دي، ځکه افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ډېرو ښو شعارونو تر پردې لاندې په مصیبتونو اوښتې دي. په سر مقاله کې راغلي زموږ په ولس یرغلونه هم د مرستې او ملاتړ په نامه شوي دي او لوټ شوي هم د خواخوږۍ تر شعارونو لاندې دي. د سر مقالې لیکوال لیکي د سولې بهیر ته به په نیک نظر ګورو، ملاتړ به یې کوو، خو ولس به مو پکې شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د تېرې ورځې څرګندونې راخیستې. هیواد دی کی د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلی چې د ملي وحدت حکومت لپاره عادلانه سوله لومړیتوب لري او ټول سیاسي مشران باید د سولې د لارې د خلاصون لپاره متحدانه کار وکړي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 22 منډې لري. یو لوبغاړی اوټ شوی دی، هغه شهزاد محمدي. جاوید احمدي 13 منډې کړي دي په 18 بالونو باندې، او رحمت شاه هم 2 منډې کړي دي په 1400 بالونو باندې. د دوړو ترمنځ ملګرتیا روانه ده. د دې حال به رورو تاسو سره شریکو. خو اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي، او لږ وروسته به درته نور بس ته 19 پروګرام مرسلین ارسل وړاندې کړي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د جلال آباد ښار د وروستۍ حملې اصلي پلان جوړونکی وژلی دی. چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د داعش هغه غړی وواژه چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې ورځې حمله یې پلان کړې وه. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ پر پوستو حمله وکړه. د ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو ټپي دی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ وروستۍ یعنی پنځمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. افغانستان په شپږ نیمو اوورونو کې 24 منډې کړي دي. یو لوبغاړی اوټ شوی چې شهزاد محمدي دی. د شمالي کوریا خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي، او د دې ترڅنګ چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر کسان به رای اچوي، دا هم سل په سلو کې یقیني ده چې ټولې رایې به واکمن کارګر ګوند ګټي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان غږ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې انتحاري حمله وکړه، او په هغه انتحاري حمله کې د سپای پاسداران 28 غړي وژل شوي وو. او د روغتیایي حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د وینزویلا 15 ناروغ وګړي د برېښنا د نشتوالي او د دوی په بدن پورې د تړل شویو طبي آلو د فعالیت د درېدو له کبله مړه شوي دي.
بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های شکست سکوت خوش آمدید میگم. در نور بسته خبرونه درنو آوریدونکو، لدوزرو لومړی کال رئیس د زدکونکو په ځنګړی توګه د نجونو پر مخ ته هوانزی ور پرانیستل شو. در سپی شمیرو لمخي اوس مهال په ټول هیواد کې د زدکونکو شمیر نږدې 100,000,000 تر رسیدي، چې د تخمین لمخي څه باندې 1.5 سلنه نجونې دي. خوله دې ټولو فرصتونو سره سره شته امنیتی، ټولنیزي، کلتوري خندونه او اقتصادي ستونزې دې لامل شوي چې لا هم څه باندې 3,000,000 ماشومان خوانځي ته لتک څخه محروم شي، چې له دې جملې 5% نجونې دي. در برنامه امروز شکست سکوت مرسل زازای، ژورنالیست آزاد و فعال حقوق زن، را با خود در برنامه داریم که به ایشان خوش آمدید میگم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم. هیله ده چې نن واورین ورځ هم په خیر پیل کړی وو.
زیاته مننه. د لومړي پوښتنې په توګه غواړم پوښتم چې د نجونو د زده کړو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
ډیر زیاته مننه. کچېرې دې تراشو چې په دې وروستیو کې د انجونو حالات یا کوم وضعیت چي دی په ټولنه کې او په دې اوسنۍ وخت کې نسبت تیرو کالو ته ډیر ښه سوی دی. موږ ویلې سو چې موږ په لرو پرتو سیمو کې هم البته خوانځي لرو پرانیستي دي، اما یوازینۍ ستونزه چې ده دا دی چې ډېری کورنۍ دې ته اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونې خوانځي ته ولاړ شي او زده کړې وکړي، او کچېرې اجازه هم ورکوي هغوی ته تر اووم یا هم شپږم صنف پورې دوی غواړي چې د دوی انجونې زده کړې وکړي، او وروسته د هغې نه دوی دې ته اړ کېږي چې هغوی البته واده ته اړ کړي یا وادونه وکړي یا دغه ستونزې دي چې بالاخره هغوی د زده کړو څخه پاتې کېږي. رښتیا هم چې د انجونو په مقابل کې په دې وروستیو کې کار سوی دی، اما ډېری کارونه په کابل کې ترسره سره سوي دي موږ نو شو ویل چې دغه په کلو او باندو کې هم تر سره سوي دي زه د پکتیا د دغه سیمې يم چې تر اوسه حالت خوانځي نشته دي او کشته دي هم کورنه اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونی مکتب ته لاړ سي خوانځي ته لاړ سي زده کړی وکړي ځکه چې وغو دي هم د صفات سوي دي اما دا چې د دوی لپاره څه کارونه وشي د بو کله شي تاسو پوښتنه ووسی چې په غو کې ځواب شي
بلې زه غواړم باندې اړه پوښتنه وکړم چې د ولس کلنو په تیرې دو سره ولې داسې ذهنیت روسان په کورنیو کې حاکم دی چې هغه د نجونو البته د تعلیم دوام ته زړه نه کوي او نجونو ته د کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي
بله موږ څو ستونزې لرو عمده ستونزې مو د امنیت نشتون دی او د دې ترڅنګ رسم او رواج دی او د ښوونځیو نبوت یا هم کموالی دی په ځینو سیمو کې چې اصلا وجود نه لري او د دې ترڅنګ د خو او مسلکي معلمینو یا د ښځینه او معلمینو نشتون دی او قبل یا مخکې د دې چې یو جنۍ هغه سن پوره کوي د اتلس کلنۍ هغه واده ته ورکړل کېږي واده وربند کېږي او غوی د تر کېږي چې بلاخره دوی باید واده وکړي او کورنۍ یو ته یو ذهنیت نه دا ورکړ سوی دا هغه ستونزې دي امنیت نشټون په ټوله ټولنه کې هم دغه مشکل دی کچیر موږ د کابل نه خایو تر ټولو ولایتو پورې خصوصا هغه ولایت چې ډيري پښتانه پکې شون کې پکتیا خوست پکتیکا دوی د دې لپاره چې امنیت نشټ شدې او د امنیت نشټواله یا هم د طالبانو شتون په دغه سو کلو او باندو کې د دې لامل سوې دی چې غوی زړه نه خکې یا هم مکاتب سوځول کیږي لمن زړل کیږي او غوی زړه نه خکې چې غوی خپل لورګانې خوانځي ته ورولېږي او یا هم ک لیګي هم ډیر کم وخت پاره ورولېږي څلورم یا پنځم صف پورې او د دې ترڅنګ رسم او رواجونه دي تاسو پیګی چې موږ ټولنه ډیر په دې باندې البته فوکس لري هم دې باندې ډیر فکر کوي کچېری د مالور نن خوانځي ته لاړ سی هغه خلک وایي چې والد خوانځي ته ځي والد د درس ویل والد د کارټر سره کړ یا هم سبا ورځ د موږ په مقابل کې را پاسیږي او موږ ته وایي چې تاسو درس نه دی ویلې تاسو په دې باندې نه پیګی او موږ په دې باندې پیګو نو دا سیستم زیدي او د دې ترڅنګ د مکاتب یا هم د خوانځي نشټون دی چې مخکې هم په خپل خبرو کی یاد کړه چې وګړي د تخن زړه نه کوي چې خپل لورګانی یا انجونی لرو ساهو ته وليږي چې کده شي په یو کلی کې یو خون کې یو خوانځای ووسی هغه هم ډیر لري ووسی دا هم لامل دی
په بخنی سره کې په دې باندې تم شو چې د کم عمر کې د ودونو په اړه د ډیر لوی ستونزه ده د پهنی وزارت هم د دې شکایت لري او د ملګرو ملتونو اداره یونیسف هم لدی موضوع نه شکایت لري غدی وای په جلی باندې ډیر مصرف کیږي هغه خوانځي کې درس وای بیا کله چې و میاتم ټولګي ته ورسیږي کورنۍ هغه د ذکر د دوام نه محرومي او په کم عمر کې وادت حاصل یا مجبور کی دغه ستونزه د لکم زینه سرچینه اخلي او بلې په دغه تر اوسه پورې چې مونږ اول اسکلنو په دانه به کې یا سو ولې د تغیرات نه دی راغلي علت څه دی د کورنۍ ترمنز د عامه په هواي نشته د غیر په برخه کې کار نه دی شوی یا دا چې د دودونو دوام د ناوړه دودونو څه دی چې البته ویل کیږي چې بنجلې د کور دا او بعد کور کې پاتې شي دا دیر حاکم دی
بله ایو خبره ده چې د موک ملا امامان صاحبان دا باید همیشه په خپل خبرو کې خصوصا د جمعې په ورځ کوم چې دوی لري په دې کې همیشه دا باید یاد کړي چې وجلې نه باید مخ کې د اتلس کلونو څخه وعده تا ورکړل سي او دغه باید عامه په هایوي وسی همیشه موږ دغه سیستم لرو نه یوازې په ولایتو کې بلکې په کابل کې هم دغه سیستم دي په لرو پراتو سیمو کې موږ تر اوسه هم دغه سیستم لرو د خبره پاتې چې موږ په لرو ولایتو کې یا هم دغه ولایتو کې چې اصلا اوس ستونزې لري او دغه ستونزې هم ډېرې دي موږ باید لومړی عامه په هوای وکړو دا چې څنګه یو پلا یو مور خپل لور باید وهڅوي خپل زوی باید وهڅوي چې غوښ دکړې وکړي دا یو رسانه کولای شي چې دغه کار وکړي او د دې ترڅنګ یو ملایمام کولای شي چې دغه کار وکړي خو دغه کار ډیر کم سوی کچېری معرف هر څومره وغوړي چې مکاتب جوړ کړي او هر څومره ډیر زیات ووسی هر څومره معلمین ووسی اما کچېری دوی عامه ذهنیت ته پام ونه کړي عامه ذهنیت را منځته نشي اصلا په دې برخه کې هیڅ کار نه کیږي.
بله، تاسو ته اشاره وکړه د پندې موضوع کې بیا پاتې شو. په یو کورنۍ کې تر ډېره افغانستان کې ویل کیږي چې تبعیضي چلند د هلک او نجلۍ ترمنځ هم کیږي. دغه تبعیضي چلند کورنۍ ولې کې ګوري؟ ما تاسو د اسلام له نظر هم کو ګورو، انسانان د عقیدې په اساس او انسانان مساوي خلق شوي دي، تل جلۍ څالک. نو په کورنۍ کې هایا د اسلامي له لحاظ هم دا درک نشته چې تبعیضي چلند پای ته ورسیږي او په هغه ډول چالکان د تعلیم او تحصیل د دوام حق لري، نجلۍ هم اماسي حق ورکړ شي. دا ذهنیت ولې نه دی رامنځته شوی؟
بیا هم هغه بیرته خپل خبرې تر ګرځو. حج اوقاف وزارت تر اوسه په دې نه دی توانیدلی چې دوی په دې برخه کې کار وکړي، او د دوی دنده هم دا ده چې ملای امامانو ته دوی واضح کړي چې د یو ښځه او یو لک یا یو جینې یا یو زوی د دوی ترمنځ مساوات وجود نه لري. خځه هم همغه حقوق لري، نارینه هم همغه حقوق لري. اما د چي وي کورنۍ ولی دغه کارونه کوي، په دې باندې موږ هم پیګو او تاسو هم پیګی چې د سواد سطح راټیټه ده. یو کورنۍ فکر کوي چې زوی پراتلون کې غوي د پاره کولای شي پیسې راوړي، کولای شي ورته هرڅه وکړي، اما یو جنې نسی کولای چې نه، موږ په دې باندې باور یو چې یو جنې هم کولای شي چې کار وکړي، یو جنې هم کولای شي چې زړه کړی وکړي. که چې په قران شریف کې دوی د پاره راغلي دي چې دوی باید زده کړی وکړي، کچېره موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو، یو ښه راتلونکی ولرو د کورنۍ د پاره مو، د ټولنې د پاره مو، موږ باید په خپل انجونو باندې زده کړی وکړو.
بلې، تاسو د حج او اوقاف وزارت په ټوله کې د دولت مسولیت او د
درسنۍ
مسولیت اشاره وکړه. بیا ځینی وخت انتقادونه پدیم کې چې ملیونه ډالر په دې راغله او مدني ادارو مدني بنسټونو دې باندې د تور کړ چې په دې برخه کې کارو کې ترسو د غزمینه پراخه کې اما په هوای چې اداره مې سکیول کورنۍ سره کار وکړي. د دې ادارو یا د دې مدني بنسټونو یا د مؤسسو فعالیتونه تاسو څونه موثر بولې په تیرو ولسو کلو کې؟ ځکه مو تاسو ګورو امانه شاهد یاسو چې وضعیت ډیر زیات تغیر نه دی کړی په ولایتونو کې، او د دې وظیفه دا و چې په ولایتو کې کار وکړي.
زه غواړم یو خبره وکړم، دا چې ډیری مدني ټولنې رامنځته شوې دي، ډیری البته انجوګانې رامنځته شوې دي، ډیری داسې د یو په نامه د بل په نامه ډیری کسان غواړي چې بلخره هغه پیسې ترلاسه کړي. د ما په نظر دغه ټول د دې لپاره رامنځته شوې دي چې دوی خپل هغه پروژې عملی کړي، نور هیڅ هدف نه لري. هغه پروژې په څه باندې عملی کوي؟ پیسې راواخلي، یو دوه نفر راکینی چې دغه د مقدوته ترنینګ ورکو، مقدوته دا کار وکړو، دوته دا کار وکړو. اما هغه اصلي کارونه چې دوی باید وکړي، کلو بندو ته لاړسي، خلکو ته ورسي، ترنینګ ورته ورکړي، اما ذهنیت ورکړي خلکو ته، دا خبرې نشته دي. د او هغه په نامه پیسې راخستل کیږي، دا خو تاسو هم پیګي، موږ هم پیګو چې بلاخره دا یو چور غونډه ګرځي. تاسو
غواړي وایي چې فساد شوی په دې برخه؟
خو باید وایي چې فساد شوی دی.
بله، دا فقره برخه تر شو تر ډیره ویل کی چې ډیر کورنۍ مخ تاسو خپل اشاره وکړه چې ډیره کورنۍ تازري نه شي پنجونو باندې سرمایه گذاري وکړي، ځکه هغه د دې راتلونکو ته فکر کوي چې الکان تر ډیره کولای شي یو اقتصادي حامی وسی په راتلونکو کې. دا فقر بخپل څونه د نجونو د تعلیم مخنی ولې ده؟ ځکه ما تاسو یو فقیر ټولنه یو.
فقر هم کولای شي چې د دوه مخاوني سي، اما موږ نشو ویلای چې یو جنې چې فقیر ده په فقیره کورنۍ کې پیدا شوی دغه باید همغه سي تل فقیر ووسی. نه، موږ باید انجونې خپل باید بلخره را پاسي. ما مخکې هم دې ته اشاره درلوده، زه د پکتیا د دې یو ولسوالیم چې اصلا الته د انجونو د لپاره هیڅ کوانځای نشته، کچېره همشته دي او دې ته ځړنې کوي چې خپل انجونې کوانځي ته ولیږي، اما خپل انجونې هم باید بلخره را پاسي. او دوی باید زده کړو ته پام وکړي، دوی باید خپل راتلونکو ته پام وکړي، او دوی باید دا وایي چې زه کولای سم چې دغه کار تر سره کړم. کچېره موږ تاسو وایي چې نه، زه دغه کار نشم تر سره کولای، د دې ماده هودې څخه نه وزي، نو خپل هم ساري زپل کیږي او بلخره هم غسی پاتې کیږي. موږ باید خپل انجونې هم را پاسي او کار وکړي. حق حق او حقوق چې خدای ورته ورکړي دي په ټولنه کې، حق او حقوق لري، هغه باید خپل هم ترلاسه کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې چی وای چی دغه د نجونو د تعلیم او تحصیل نه دوام د فقر دوام لامل هم کیږي، ځکه ته ډیره متاسف دې ټکی ته متوجه وي چې د کور هغه په افغانستان کې د کړاوونو له امله د ناامنیو له امله کله چې په جګړه کې یا په کوم ناخوالو کې د کور هغه نفقه یا حامی مالی چې یو نر بلل کیږي نارینه هغه له منځه ځي یا هم د دې ملاتړ نه لاس اخلي، نو کورنۍ فقر سره مخ کیږي. خو کله چې یو نجلۍ یا د کور هغه خزینه غړي کله کدا سواد ولري یا حرفه ته لاسرسی ولري نه کولی شي یو حامی هم اوسي د کورنۍ غړي، ځکه موږ په ډېری برخو کې موږ دې ته متوجه یاستو یا موږ داسې پیښې لرو چې کله د یو کور غړی حتی که مثال په توګه وي موتاد شوی وي، خو د کور هغه ښځینه که سواد لري یا درس ورکړی یا په دې برخه کې خپل د مسلکي ښوونکو په اړه مخکې تاسو یادونه وکړه. ما تاسو په تېرو څو کلونو کې په څو برخو کې چې ډېر کدرونه روزلي، یو برخه هم همدغه د ښوونې او روزنې برخه ده چې معلمین مو روزلي دي. علت څه دی چې تر اوسه موږ په دې نه ستونېدلې چې موږ د ښځینه ښوونکو په برخه کې خود کفایت ورسیږو او یو کیفیت رامنځته کړو په لاتونو کې؟
یو څه دا دی چې موږ غواړو چې کار وکړو، البته میرمنې غواړي چې کار وکړي، بلاخره هغوی غواړي چې یو لاسته راوړنه ولري. اما ما مخکې هم اشاره دې ته درلوده چې امنیتي ستونزې د دې لامل سوي دي چې بلاخره هغوی دې ته اړ کړي چې یو محدوده ساحه کې کار وکړي. که چیرې زه په کابل کې کار کوم، زه نشم مثلا پکتیا ته تلای چې زه هلته یو ښوونکي اوسم یا مدني فعال اوسم یا ژورنالیست اوسم، نشم کوای. دا د امنیتي ستونزو له کبله دغه خنډ رامنځته شوی دی. او د دې ترڅنګ سودې ته اشاره درلوده چې مسلکي خونکي موږ په کابل کې یعنی د هټ نه زیات خونکي لرو، اته اوغوی هر امتحان کې چې ګډون کوي اوغوی بیا پاتې راځي، د دې لامل چې اوغوی هغه محدود خونکي چې ضرورت ورته لري اوغوی نسی او نور پاتې کیږي. موږ کولای شو چې دغه نور خونکي ولایت ته ولیګو، اما مشکل څه دی؟ نامنی د دې لامل ګرځیدلای چې بلاخره دوی بیرته هم په کابل کې ووسی به سرنوشت پاتې سي او دغه سي پاتې سي. نو کچيري امنیت ووسی په کلو په باندو کې هر څوک زړه کوي، زه اصلا خپل زړه کوم چې لارسم په پکتیا کې یو ژورنالیست اوسم، په پکتیا کې کار وکم، په پکتیا د لپاره فعالیتونه ترسره کم. اما امنیتي ستونزې د دې لامل ګرځېدي چې هر چاته بلاخره یو خنډ جوړ سي.
ډېر زیاته مننه تاسو نه شنوندای عزیز رادیو آزادي، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره های تماس با برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40 و شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پښتو هم تکرارم 0999 40 45. بل شمیره دا 0902 25 55. شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله بفرمایید.
بله مرسلی و سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم په دغه باره کې د آگاهي دادن، یعنی موږ باید ګلمنه چې دوی پر دغو موضوعګانو باندې په نورو موضوعګانو بس کړي، یو پر موادي مخدر باندې بس نه کړي او یو څه پر حقوقو باندې بس نه کړي. او کله چې یو بل ملا را ولاړ شي وایي چې خپل د خور حقوق ورته هغه تم ډیموکرات وایي، او حال دا چې دوی د ډیموکرات په معنا نه پوهېږي. نو باوجود دې چې خرافات هم شته او دودو دستور هم شته،
بله زم غوړم تاسو نو پختم یو مسله ده چې اوس په کورانیو کې دا غاهیر مې څه شوی تر ډیره مونږه خپل کورانی هم په دې کې معلومات یو تر ډیره چې علما او باندې هم ملامتی و چوز که کورانی هم پدی پوشوی فکر نکو پی او دول کورانی هم لداغا برخی نه ده مسئولیت خوگا خالی که او نگواری داغا مسئولیت و منی زکا داغا آگاهی را منسته شوی ده پر طول نکی وست
خو آگاهی ندر آمان دفر اصلاحات دفری و سلا اصلاحات بکورانی که نه اصلاحات اصلاحی دیدی اصلاحی که اصلاحی
ډیره مننه تاسو پوښتنې ته باید اشاره جوړ پوي مننه او رو بل اورېدونکی هم لرو بلې مهرباني بلې ساده مرمش نوین بلې دا اړیکه پرې شوه بل اړیکه اخلو مهرباني بلې زما غږ اورئ هلو بلې فکر کوم دا اړیدونکی زموږ غږ نه اوري خبرونه ته دوام ورکړو خو به د جوجان خپل دا اړیدونکی پوښتنې ته کرا شو دا دی وای چې علما په دغه دوو برخو کې مشخصا د یو موضوع نن زموږ د بحث موضوع ده په د نجونو د تعلیم او تحصیل برخې ډیر علاقه نه لري چې په دې برخه کې بحث وکړي څه فکر کوي یو مسله دلته نه ده چې د ټولنه کې د دې هم ته ډیره ویره لري چې په دې موضوع باندې ډیر بحث وکړي د ټولنې لخوانه به څه شي آیا یو انقلاب یا یو حرکت ته اړتیا نه ده ترڅو علما په دې پوه شي چې د دې ټولنه تغییر د دې په لاس کې دی او د دې خپل اقدام وکړي او ټولنه تغییر ورکړي
د ما په نظر د ما ورور پښتنې ته ډیر پام وو او د دې ترڅنګ دوی خي موضوع ته هم اشاره درلوده چې د ښځو په حقوقو او د دې ترڅنګ د مخدرات موادو په وړاندې ډیر کم بسونه کیږي او کچري هم کیږي خو بلخره هغه بس د سي تکراری هم هغه بس د سي پیلې چې بلخره نه غواړي چې هغه بس ور باندې وسی هغه موضوع باندې کچری کورنۍ په دې برخه کې کورنۍ ته ذهنیت ورکړل سي کورنۍ خپل البته او په حوالې چې د انجونو او د الکانو ترمنځ توپیر نشته په کوم عمر کې دی ودونو اجازه نشته کچری دغه رښتیا هم دوی باندې قبول سي دوی هم خپل زړه کوي بلخره چې لورګانی لارسي کوینزیتا او درس وایي او د دې ترڅنګ دوی خپختونه درلوده چې د پښتنو په سیمه کې والی دغه رسم او رواج لمنځ نه ځي علت یې څه دی دا د دې رسم او رواج موږ تاسو دغه کار باید تر سره کړو چې بلخره دغه رسم او رواج دغه دود او دستور بلخره لمنځ نه ځي دا موږ تاسو باید شروع وکړو کچری وجنی خپل وای چې زه غواړم درس وایم فکر نه کوم د کورنۍ لزغړی کچری ورسره مخالفي یو دوه غړی خو به حمایت اتمن کړي نو کچری هغه دوه غړی د نور سره خبري وکړي ان شاء الله دغه سوزه به حل کیږي اما نه موږ تاسو خپل باید دغه کار تر سره کړو او دوی ته باید لار وخیو او دوی نه باید حمایت وکړو
د کورنۍ په برخه کې تاسو ویلې دا وضعیت عمومي په بعض ولایتو کې متاسف دي د شاید یا چې بعض ولایتو کې تغییر راغلی دی مثلا کې د مثال په توګه یاد کو تیر کال قندار ولایت په شمه په جنوبي ولایتونو کې یو لږه ولایتونو څخه و چې د جنونو غړون په خوانځي کې ډیر شوی دی علت څه بولې اګهید خلکو ډیره شوې ده یا په دې برخه کې انجونو خپل اقدام کړی
کچری موږ وایو چې حدواړه باید په نظر کې ونیسو عام اګهی او د دې ترڅنګ تر رسنوي رامنځته کېدل د رسنوي د خو دغه سي خبرې کېدل یا هم دغه سي معلومات ورکول د دې لامل سوې دي او د دې ترڅنګ کې د سي اغه ولایاتو کې یا هم لرو باندې سیمو کې هغه ملای مامانو یا هم د کورنۍ غړو بلخره موږ په کوم قان کې ژوند کوو بلخره خپل انجونو هم باید را او دوی باید هڅه وکړي موږ نه یوازې البته د دوی لپاره خوندي پرانستی دي بلکې د البته د سواز دکړې برخې هم شته دي چې غوي کولای شي چې غوته هم مراجعه وکړي او د دې د لارې مخې ته لاړ شي
ډیر مننه بل اوریدونکو لرو او کوم ځین اډی کني ولیدا بلې سلام علیکم
سلام توتا درالې ملمنتا فضل هدي ورداګي ماته باندې چاکنا
وردک صاحب ډېر خراغ لاس مې راوې وکي
مننه وکړه درالې ملمنې ډېر مهمې پوښتنه وکي او ډېر مهمه وکړه کې دلانو د دې خبره تایید باندې زداوی ما شي دا غلرو فاتو سیمو کې ګوي د دو د بادا سي او پایرو ولې د خلکو د پوره چې او د موږ په سیمو کې مکتب شته خو بعد بختونه د غزن خلک نه غوړي چې لورګور وړي شي مکتب ته
بله بله دا اوریدونکو اړیکه پرې شو متاسفانه دا موږ د دې پښتنه ته یو حد پورې وخت د دې ویل چې په زینو بله بل اوریدونکو لر دبم وخت ورسته به دې پښتنه ته ورشو میره باندې وکي بله بله زمونږ غږ غوري بله میره باندې وکي تاسو غږ راځي میره باندې وکي
آزادۍ رادیو ده
بله نو مو واخلې کوم زینو مړی کني ولې
ما د شمالي نړۍ کني ولې وروره د پښتون منګه پښتون
نو نو مو بخلي کوم زنه مړی کني نو مو بخي بخني سره نو مم څه دی
احسان الله يم
او میرا بني احسان الله ورور
ما د منګه د پښتون هر ځای کې راځي یو کو نور کوي بیا ځان ته وصول
بھلے لکم کزائی تغیر کی غیغم سامنا رازی منگتا بھلے کگا ہو رہی بھلے بابا خانے سارا چی دی اڑکیم پریشو دی دوار پختن آوا تقریبا مشابه او چی تردی رستون زب خلکو کیام دا کورانی پا دی برخ کیام کاری ندی او چلی زقوار مندائی پختن سارا یا بل برخ مطرح کم دا چی کورانی تردی دا غسی هستون زک ماتاس پا نظر کیونی زو پلی رو لیتو که ماتاس کابل کیاس جون گو شاید هم دیدی اس چی تردی را ناروغان لو لیتون سخ کابل ترازی مشخص برخ دا خزو برخ کی دا خزی دیر کابل ترازی نو آیا دا کورانی دا غستون سخ دی نتیجه ضرور دار چنجونی باید تعلیم و تحصیل وکی تر څو منګه لدغه وابستګی څخه مرکز ته یا وابستګی څخه ووزو او منګه په ولایتونو کې کډرونه ولرو ډاکټران ولرو خونکي ولرو تر څو کښ منګه خود کفایت ورسیږو
ما په سر کې د خبرې ته اشاره درلوده یعنی موږ تقریبا په دې 15 یا هم 14 کلونو کې ما ذهنیت ډیر کړی دی اما تر هغه کچې چې موږ وړو نه دی شوی تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه 10 سلنه نجونې ښوونځیو ته ځي او دوی زده کړې کړی نو فکر وکړئ که چېرې موږ دغه 500 حساب کړو د 500 10 سلنه ډېر ښه کټګوري ده اما موږ چې څنګه کولی سو چې بالاخره دغه ټول رقم له منځه یوسو څنګه کولی سو چې دوی دپاره یو ښه ماحول ښه محیط ورته برابر کړو تر څو چې هغوی زده کړې وکړي دا د معرف وزارت کار دی دوی باید د دوی دپاره شایسته او کتري ښوونکي برابر کړي هغوی پاره معرفي کړي یوازنی علت هم دا دی چې په کلو او باندو کې خوونکې کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې لورګانې یا هنجونې خوونځي ته لاړ شي دا دی چې هلته ښځینه خوونکې ډېرې کمې دي چې هغوی ته زده کړې ورکړي هغوی فکر کوي که چېرې دوی نارینه خوونکې ته لاړ شي دغه به ستونزې رامنځته کړي دا د ناموسي وژنې او دغه نور مسایل رامنځته کېږي نو د دې دپاره بالاخره دوی دې ته هر سوي دي چې خپلو نجونو ته اجازه ورنکړي نو دلته باید پوهنې وزارت هم په دې برخه کې اقدام وکړي په ولایاتو کې لمړی خون کې تربیه کړي او وروسته دغې نه د دوی معرفي کړي کچیرې عمل ته ووسی غوی لپاره به ډیر ښه هم ووسی نو تاسو پوښتنې ته به هم رسم رښتیا هم په دې ورسیو کې ډیر کار سوی دی په دې برخه کې عامه ذهنیت جوړ سوی دی اما تر هغې کچې چې موږ غواړو نه دی جوړ سوی
مننه یو اورېدونکی لري دا وګورو وروسم بیا تاسو ته وګرځو مهرباني بله صدای ما را دارین
بله من برای که بدای هلمند کجا که ولی سوالی که دلتا نه کلینک ستاده نه یو نغاز ستاده نه دارولی
بله و از مونگ بس نن دنجونو دا زدک رو پاره دایی پا کجا که ولی سوالی که تاس نو پختم چی دنجونو گردون پا خوانزه که سنگه دی خوانزه نیتا دنجونی زی؟
یا نزی نو دلتا مکتبونو نستنو نرازی دلتا معلیمان نرازی
بله تاسو مختنن دا کدی که اقدام نده شوی دا جوڑول لپاره
دا نه نه درته خو مشراب سم دا خو غوښتنه ده چې دلته مکتوبونه پاله شي او دلته زموږ سم دغه شي واړو چې ویکو نو
بلې د کورانی د کورانی دی او مشر په توګه که خوانځي جوړیږي په کجکی کې تاسو دوی ته اماده یې چې نجونې مکتب ته ولګي او لاغوم لاتړ وکړي
وا بلې ویل نه اماده
ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه د مکتب پاره دی د دې کلینیک پاره پښتنو که موږ به ته دا موضوع خپل موضوع تر وګرځو د خوانځي د شمیر د کموالی پاره مخکې هم تاسو یادونه وکړئ ځینې سیمو کې خوانځي کم دی او یا د میزایونه لري پراته دی خوانځي ما تاسو هر کال دی شاید یا څه ما تاسو ډیره زیاته بودجه به ته البته برګشت خوري نه مصرفيږي یا انکشافي بودجه په ډیرې سیمو کې خوانځي تنجونی واقعا لاسرسی نه لري یا لري دی چې کورنۍ تاسو خبره اجازه نه ورکړي چې تنجونی لاړ شي دغلته د خلکو هغه تقاضا یا ضرورت ته پاملرنه نه شوي یا دا فقط له کابل څخه د خوانځي ودانۍ د پروژې په توګه هلته منظوري شوي بدون د دې نه چې ساعه تثبیت شي او ساعه د میزایونه باید تثبیت شي مشکل چیرې دی
تاسو خپله هم پوهیږئ چې په دې وروستیو کې دولت کې هم ګډوډۍ رامنځته شوي دي او کله چې یو دولت کې ګډوډۍ رامنځته شي نو دغو بلاخره وزارتو کې او نورو برخو کې به هم همدغسې ستونزې رامنځته کیږي تر څو چې دوی مثلا پیشنهاد کوي تر څو چې دوی ستونزې بل اخره ولایت او د ولایت نه مرکز ته رسیږي ته ډیر وخت نیسي اتمان یو دوه کال خو بنیسي ځکه چې دا خو دولتي کارونه دي دونه اسانه نه ترسره کیږي مکتوب دی او پیشنهاد دی او دا هر څه دي داسې نه دی چې مستقیما یو کار ترسره کړي نو دا د لامل ګرځېدلی چې بل اخره وګوي هم توریسي د دې کار نه کچری یو ور ورته پیشنهاد وکړي چې موږ په دې ځای کې خون غواړو مکتب غواړو دا غواړو هغه غواړو هم دو خبرو ته چې کچیر توجه ونیسي بیا هم د البته د غوزړه ترکیږي وای پریګه ده نو هم دغه سیدی نو دلته د پوهنې وزارت مسؤلیت هم دا دی چې کچیر یو کورنۍ خپل لور خو البته لیک یعنی لګي وګوي باید هلته یو خوانځای ولري یو خه میتود ولري مختص تاسو هم د خبرې چې په ځینو ولایتو کې حتی د پاکستان او د نورو هیوادونو البته متونونه تدریسیږي چې دا هم یو لوی ستونزه ده نو کله چې موږ دغه مسایل نه به خبر نه اوسو نو ستونزې خو حتمان راپیږي
ډیر زیاته مناسبه ستاسو د ګډون څخه په نننۍ خبرونه کې شنونده های رادیو آزادی ای بود برنامه هفته شکست سکوت و برنامه و هفته دیگر خداوند یار و یاورتان
آزادی رادیو لوونه تروو